द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
قدر منوریدونکو ستړي مسي وایس اف امریکا دی واسره نه نیم ساعته خبری خبرونه کې شرغ لاس درته وایو د دوشنبه یا ګل ورځ د کال 2013 د نومبر د میاشتې شپږمه نیټه ده. پاکستان کې د سهارت نیمه بجې سوې دي. افغانستان کې د سهارت او واشنگټن ډي سي کې د اتوار د شپې لس نیمه بجې دي. د نومبر 15 نیټه ده. خبرونه وړاندې کوونکی زه کلثوم کاکړ یم. د خبرونو تفصیلات درته وړاندې کوو. خاول د خبرونو سټکي د افغانستان د مطبوعاتو تر مخه د داعش خراسان ډلې ویاند د ننګرهار ولایت پاس کمینې ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو په عملیاتو کې وژل سوی دی. امریکایي چارواکو د اتوار یکشنبې په ورځ د مکسیکو د امریکا سنډیاګو ښار ترمنځ سرحدي لار وروسته د هغه تړلې چې دغه سرحدي پولې ته په ګڼ شمیر کې غیر قانونه کډوال رانږدې سوي.
نن د امریکا سرحدي ځواکونو په دغو کډوالو وښ کې بیونکې ګیس ورولې. په دغه مهال امریکایي هلیکاپټرو هم د کډوالو څارنه کوله.
او اروپایي اتحاد مشر د اتوار یکشنبې په ورځ ویلي په برسلز کې د 20 اروپایي هیوادونو مشرانو د اروپا څخه د برتانیې د وتلو او راتلونکي وختونو کې د اروپا او برتانیې ترمنځ د تعلقاتو په اړه د لاسلیک سوي معاهدې منظوري ورکړې ده.
په دې لوزنامه کې لیکل شوی دی چې د اروپا او برتانیې ترمنځ تعلقات څنګه په کار دي، دوی به په کوم شرایطو یو بل سره کاروبار کوي، په پوله به تګ را تګ لپاره کوم نظام وي.
اوس د خبرونو تفصیلات. د افغان رسنیو تر مخه د داعش خراسان ډلې ویان د ننګرهار په هسکمینه ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو په عملیاتو کې وژل سوی دی. د بژواک خبرې ادارې تر مخه په عملیاتو کې د داعش خراسان ډلې ویان شرافت شفق او نور ګڼ شمیر داعشان او طالبان هم وژل سوي دي. د افغانستان په ختیځې صوبې ننګرهار کې وخت په وخت د داعش مشرانو د وژنې خبرونه مخه ته راځي. د اګست په میاشت کې د افغان صدارتي ماڼۍ ارګ مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوي ویلي وو چې په ننګرهار کې د بهرنیو او افغان ځواکونو په عملیاتو کې داعش د افغانستان مشر ابو سعد اورکزی وژل سوی وو. لته ز وړاندې هم په ننګرهار کې د داعش مشر حافظ سید خان د امریکایي او ائتلافي ځواکونو په وایي بریدونو کې وژل سوی. د اروپای اتحاد صدر ډونلډ ټسک د اتوار یا یکشنبې په ورځ په ټویټر لیکلي په برسلز کې د 20 اروپایي هیوادونو مشرانو د اروپا د برتانیې ځ وتلو او راتلونکو وختونو کې د اروپا او برتانیې ترمنځ د تعلقاتو په اړه لاسلیک سوي معاهدې منظوري ورکړې ده. په کال 2018 کې په برتانیا کې سوی نظر پوښتنې یا ریفرنډم کې د اروپا سره وتلو فیصله سوې وه. د دغه وروسته اروپایي هیوادونو مشرانو او د برتانیې ترمنځ د 14 میاشتو خبرو اترو وروسته شاوخوا 600 پاڼو معاهده یا لوزنامه لاسلیک سوې. په لوزنامه کې لیکل سوي چې د اروپا او برتانیې ترمنځ تعلقات څنګه په کار دي، دوی به په کومو شرطونو د یو بل سره کاروبار کوي او په پوله به تګ راتګ لپاره کوم نظام جوړوي. برتانیه کې زیاته خلک د دې معاهدې څخه خوشاله نه دي. وزیر اعظم تریسا می لپاره دا وخت لوی چیلنج د برتانیې پارلمان څخه دغه لوزنامه منظورول ده. په کار ده د برتانیې پارلمان دغه معاهده زر تر زره منظوره کړي. ګنې د کال 2019 د مارچ په 19 نیټه به بغیر د څه لوزنامې برتانیا د اروپا سره بېله سي، کوم چې په دغه هیواد لوی مالی بوران سره مخ کولی سي. امریکایي چارواکو د اتوار یکشنبې په ورځ د مکسیکو او د امریکا سنډیاګو ښار ترمنځ د سرحدي لار یا چک پوسټه وروسته د هغه تړلې ده چې دغه سرحدي پوله ته په ګڼ شمیر کې غیر قانونه کډوال رانږدې سوي. د 500 زیات سړي، ښځې او ماشومان د اتوار یکشنبې په ورځ د مکسیکو د پولیسو لخوا لګول سوي عارضي خندانو زخه راغوښتې دي. د دغه ګام وروسته امریکایي سرحدي ځواکونو په دغه کډوالو وښ کې بیونکو ګیس استعمال کړی او په دغه مهال امریکایي هلیکاپټرو هم د کډوالو څارنه کوله. د مرکزي امریکایي هیوادونو نږدې 15,000 غیر قانونه کډوال په نږدې ورځو کې د مکسیکو اتوانا ښار ته رسېدلي. دغه کډوال په خپلو هیوادونو کې د غربت ته تشدد د لاسه په خپلو هیوادونو پرېږدو مجبور سوي دي. دغه کډوال د یو قافلې په شکل کې مکسیکو اتوانا ته رسېدلي دي. او د امریکا کالیفورنیا ریاست په ځنګلونو کې لګیدلې اور باندې د اتوار په ورځ په مکمله توګه قابو موندلې سوی. د نومبر په اتمه لګیدلې اور له امله 15 اتیا کسان وژل سوي، دیارلس سره 200 زیات کورونه تباه شوي دي او نږدې 28 اکړ ځمکه سوځېدلې ده. د کالیفورنیا تاریخ کې بدترینه پیښه چې له وجې یې 251 خلک بې درکه هم دي او امدادي کارکوونکي د تباه شوو کورونو د ملبې لاندې د دوی لټون کوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا دی ودا ساره نه نیم ساته خبری خبرونه تاسو اپری د واشنگتن ډی سی د استودیو څخه په دې خبرونه کې تاسو د خبرونو تفصيلات واوریدئ. اوس هم په دې موضوعګانو باندې تاسو ته تفصیلي راپورونه لرو. د افغانستان څخه راپور درته لرو چې د افغانستان د مطبوعاتو تر مخه د داعش خراسان ډلې ویان د ننګرهار ولایت پاس کمینی ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دی. تفصیلات تکمل رومان په راپور کې.
د هیواد په ختیځ کې د 201 سیلاب کلي اردو مطبتي مشر هارون یوسفی له ډیوي سره په خبرو کې ویل دی ناټو او افغان ځواکونو هغه وایي او ځمکني عملیات چې د ننګرهار ولایت په دیبالا ولسوالۍ کې 13 ورځ تر سره شوي په پیله کې د داعش خراسان ډلې ویان شرافت شفق وژل شوی دی. یوسفی زیاته کړه په تر سره شویو عملیاتو کې د داعش ډلې دوه نور وسلوال هم وژل شوي او د دیبالا ولسوالۍ شپږ کلي په بشپړه توګه د داعش ډلې د وسلوالو لشتون څخه پاک شوی دی.
دندې د بنا په مربوطاتو کې د داعش خراسان د تبلیغاتي خبرونو مسول چې شرافت شفق په نامه مشهور د افغان ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دی. شفق د داعش تروریستي ډلې یو پیژندل شوی تبلیغاتي خبریال و. د دې ډلې د ایدیالوژۍ په خپرولو سره په ټول افغانستان کې یادې ډلې ته یې د عامو خلکو د جلب او جذب په اړه هر اړخیزه هلې ځلې ترسره کولې.
د 201 سیلاب کلي اردو مطبتي مشر یوسفی زیاته کړه 13 ورځ د افغان ځواکونو د کاپیسا ولایت په تاګاب ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د روانو عملیاتو پر مهال ناټو ځواکونو په هوایي برید کې وسلوالو طالبان په نښه شول. نوموړي ویلې د ناټو ځواکونو په دې هوایي برید کې 9 تنه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبل رسیدلې ده.
کاپیسا د تاګاب ولسوالۍ پورې د صاحبزادګانو جنګلي نوروزخیلو او نوقلا په سیمو کې په یو ګروپ وسلوال طالبانو باندې چې پر افغان ځواکونو باندې کنډوله کور څخه ډزې کولې. جوړي سطحې د ائتلاف قواو لخوا هوایي بریدونه ترسره شول. په ترڅ کې شپږ تنه طالب جنګلي وژل شوي، درې تنه ټپیان دي.
افغان چرواکو ویلي په ختیځ ننګرهار کې د داعش ډلې ته په دې وروستیو کې د سر درنه زیانونه اړولې او په خبره یې تیره اونۍ په جریان کې د ناټو ځواکونو لخوا د بی پیلوټ الوتکې په هوایي برید کې 150 د خراسان ډلې وسلوال وژل شوي او د هغوی 4 مرکزونه هم له منځه وړل شوي دي. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، افغانستان.
د پښتنو په کور، کلی، خار او خاوره سر روان دي. وایس اف امریکا ډیوه ریډیو یې جواب درکوي. غوږ ورته ونیسئ. هر ماښام د شپږونه د شپې 12 او هر سهار شپږونه تر سهار 9 بجو پورې.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه دوام لري. د واشنگتن ډی سی د استودیو څخه خبرونه اوري. امریکایي چارواکو د اتوار په ورځ د مکسیکو او امریکا سن ډیاګو ښار تر منځ سره دیلار یا چک پوسټا د هغه وروسته تړلې ده چې دغه سرحدي پوله ته په ګڼ شمیر کې غیر قانونه کډوال رانږدې شوي. تفصیلات تاسو ته د شعیب زاده په راپور کې لرو.
نن د اتوار یا یکشنبه په ورځ د 579 سړو ښځو او ماشومانو د مکسیکو د پولیسو لخوا لګول شوي عارضي خنډانو ورختو وروستو امریکایي چارواکو د مکسیکو او امریکا سینډیاګو ترمنځ سرحدي چک پوسټا تړلې ده. دغه سرحدي پولې ته په ګڼ شمیر کې غیر قانوني کډوال رانږدې شوي دي. نن د امریکا سرحدي ځواکونو په دغو کډوالو وښ کې بیون کې ګیس ورولې. په دغه مهال امریکایي هلیکاپټرو هم د کډوالو څارنه کوله. د مرکزی امریکایي هیوادونو نږدې 15,000 غیر قانوني کډوال په نږدې ورځو کې د مکسیکو توانا ښار ته رسیدلي. دغه کډوال په خپلو هیوادونو کې د غربت او تشدد د لاسه په خپلو سیمو پرې خودو مجبور شوي او د یو قافلې په شکل کې د مکسیکو دغه سرحدي خار ته رسیدلی. دغه خار د امریکا کالیفورنیا ایالت سان دیاګو سره په پولا پروت دی. د اتوار یا یکشنبه په ورځ د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د مکسیکو او مرکزی امریکایي هیوادونو مشرانو ته خواس کړی چې د کډوالو دغه ګڼه دې ودرئ. صدر ډونالډ ټرمپ دغه خواص په داسې وخت کړی چې مکسیکو یې د وړاندې نه هغه خبره هم رد کړې چې په امریکا کې پناه غوښتونکي کډوالو د پناه خواص ته قبلېدو پورې دې دغه کډوال په مکسیکو کې پاتې شي. صدر ډونالډ ټرمپ په ټویټر لیکلی، دا به ډېره ښه وي که چېرې مکسیکو دغه قافله زموږ پولې ته د رارسېدو وړاندې ودرولی وي، او یا چې دغه خلک د کومو هیوادونو نه راوتي هغوی دې سفر ته نه وي پرېښودلي. صدر ټرمپ په خپل ټویټ کې لیکلی، دغه یوه لار ده چې دغه هیوادونه خپل ځینې خلک د خپلو ملکونو اوباسي او دلته امریکا ته رالیږي، دغه کار به نور نه کیږي. په ټویټر پیغامونو صدر ټرمپ یو وار بیا په مخالفه ډیموکریټ ګوند تور لګولی او ادعا یې کړې ده دوی دغه ستونزه جوړه کړې. د خالی یا شنبې په ورځ ناوخته صدر ټرمپ د دغه کډوالو په اړه ویلیو، دوی به امریکا ته داخلېدو ته تر هغې نه پرېږدي تر څو چې د دوی د پناه غوښتنې په عدالتونو کې قبولې شوې نه وي. صدر ټرمپ ویلي، یوازې هغه خلک په امریکا ته پرېږدي چې قانوني اسناد ولري. د دغې علاوه د کډوالو لپاره ډېره سخته پالیسي ده، د هغوی نیول او په جیلونو کې بندول. مکسیکو ته رارسېدلي دغه کډوالو کې زیاتره د ګویټمالا، هونډوراس او السلوډور سره تعلق لري. د خالی یشنبې پر ورځ صدر ټرمپ په ټویټر ویلي، دغه ټول به په مکسیکو کې پاتې کیږي او کاجت راغی نو د مکسیکو سره خپل جنوبي سرحد به هم تړو. په مکسیکو کې به نوی حکومت د راتلونکي خالی یشنبې پر ورځ سوګن پورته کوي. نوی حکومت د وړاندې نه د امریکایي صدر دغه خواست رد کړی چې ګنې دوی به دغه کډوالو ته په خپل هیواد کې ځای ورکړي. د مکسیکو راتلونکي داخله وزیر اولګا سانچیز په یو بیان کې ویلي، د امریکا او مکسیکو ترمنځ داسې هیڅ قسمه لوزنامه نشته. د امریکا واشنگتن پوسټ اخبار یو څو ساعت وړاندې په یو خبر کې ویلي، د مکسیکو نوی حکومت انتظامیه په دې راضي شوی چې په مکسیکو کې دغه کډوال د لږ وخت لپاره پاتې شي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د وړاندې نه امر کړی چې کم خلک په غیر قانوني لارو امریکا ته داخليږي د هغوی د سیاسي پناه خواستونه به نه قبلي. خو د امریکا یو وفاقي جج یا قاضي د صدر ټرمپ دغه امر رد کړی چې وروسته بیا امریکایي صدر په دغه ګام سختې نیوکې هم کړې دي.
دا د وی او ای ډیوه خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
قدرمن اوریدونکو، وایس اف امریکا ډیوه ده خبرونه دوام لري او اوس تاسو ته خبرونه کې یو بل نړیوال راپور وړاندې کوو. د اروپایي اتحاد مشر د اتوار یکشنبې په ورځ ویلي دی چې په برسلس کې د 22 اروپایي هیوادونو مشرانو د اروپا سره د برتانیې د وتلو او راتلونکي وختونو کې به د اروپا او برتانیې ترمنځ د تعلقاتو په اړه لاسلیک شوي معاهده منظوري ورکړې ده. تفصیلات د شفاق مومن په راپور کې لرو.
د اروپایي اتحاد صدر ډونالډ ټاسک د اتوار په ورځ په ټویټر ولیکل، برسلس کې 22 اروپایي هیوادونو مشرانو د اروپا نه د برتانیې د وتلو او راتلونکي وختونو کې د اروپا او د برتانیې ترمنځ د تعلقاتو په اړه د لاسلیک شوې لوزنامې منظوري ورکړې ده. په کال 2018 کې برتانیې کې ریفرنډم شوی و چې پکې د اروپا نه د وتلو فیصله شوې وه. د هغې وروسته اروپایي هیوادونو مشرانو د برتانیې ترمنځ 14 میاشتې خبرو اترو وروسته 6500 پاڼو باندې مشتمل لوزنامه لاسلیک شوه. په دې لوزنامه کې لیکل شوی دي چې د اروپا او برتانیې ترمنځ تعلقات څنګه په کار دي، دوی به په کوم شرایطو یو بل سره کاروبار کوي، په پوله به تګ را تګ لپاره کوم نظام وي. برتانیې کې زیاتره خلک د دې لوزنامې نه خوشحاله نه دي او وزیر اعظم ټریسا مای لپاره دا وخت لوی چیلنج د برتانیې پارلیمان نه د دغه لوزنامې منظوري ده. د برتانیې پارلیمان به دغه لوزنامه ضرور زر تر زره منظوروي او پس له دغې به پرې عمل شروع کیږي. ګنې د کال 2019 د مارچ په 9 نیټه به بغیر څه د لوزنامې نه برتانیا د اروپا نه بیل شي. کوم چې دغه هیواد د لوی مالی بحران سره مخ کول شي. د برتانیې په اخبارونو کې د وزیر اعظم ټریسا می لخوا یو اپیل خپور کړی شوی چې پکې د هیواد وګړو ته ویل شوی دی چې دغه لوزنامې منځوري لپاره دی خپل کردار ادا کړي. تر اوسه د ټریسا می خپل سیاسي ګوند کنزرویټیو پارټۍ دا یقین نه دی ورکړی چې هغوی د دغه لوزنامې ملاتړ کوي او کنه. وزیر اعظم په خپل اپیل کې لیکلي، دغه لوزنامه زموږ د ټولو په مفاد کې ده، دا به د ټول هیواد په مفاد کې وي. په دې لوزنامه کې د هغه ټولو خلکو د مفادو خیال ساتل شوی چا چې د اروپا نه د وتلو په حق کې یا په مخالفت کې رای ورکړې وه. د برتانیې وزیر اعظم زیاته کړه چې د زړه نه به پوره پوره کوشش کوي چې دا لوزنامه د برتانوي پارلیمان څخه منظور کړي. د خالی په ورځ د برتانیې پخوانی خارجه وزیر بوریس جانسن د یو داسې نوي وزارت وړاندیز کړی و چې پکې د اروپا نه د نه وتلو په حال کې یا بغیر د لوزنامې تیاری او جاج واخستل شي. نوموړی وایي چې دا به ډیر ضروري وي چې موږ د خبرو اترو په وخت پر اعتماد یو او ښکاره کړو چې زموږ سره یو با اختیاره وزیر شته کوم چې به دغه ټول کارونه ترسره کوي او زموږ هیواد تیار کړي چې د نړیوال تجارت ادارې په شرایطو مخ په وړاندې لاړ شي. د خالی په ورځ د سپین وزیر پیډرو سانچیز د جبرالټر پر اتلونکې یو لوزنامې باندې رضامندي ښودلې. د برتانیې د اروپایي اتحاد نه وتلو سره د دې سیمې په اړه چې راپورته کې دونکو خندان وو هغه لر کړی شي. پین په دغه لوزنامه کې ځینې بدلونونه غوښتل او غوښتل یې چې د برتانیې د وتلو سره دا اعلان هم وشي چې راتلونکي کې به د جبرالټر په حق له خبرې د لندن او میډرید ترمنځ نیغ په نیغه کیږي. په جبرالټر کال 1914 کې برتانیې قبضه کړې وه خو تر اوسه پر سپین دعوا کوي. د سپین وزیر خبرداري ورکړی وو کو د دوی اندېښنې په پام کې اوننیول شوې نو د راتلونکي غونډې څخه به بایکاټ کوي. د ویلي وو چې سپین د برتانیې د وتلو پلوي دی خو راتلونکي کې به د جبرالټر په اړه د لندن او سپین ترمنځ مخامخ خبرې کیږي. د برتانیې وزیر اعظم ویلي، زه به هر وخت د جبرالټر سره ودرېږم. دې زیاته کړه چې د جبرالټر د خپلواکۍ په اړه د برتانیې په دریځ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او نه به داسې وکړي.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه د وام لري او تاسو ته راپور وړاندې کوو چې په 15 نومبر باندې په شوزو سره د کورونای تشدد په اړه نړیوال ورځ لمانځل کیږي. او هم په دې اړه د بشري حقوقو د ساري ادارې وایي چې په پاکستان کې هر کال نږدې 1000 ښځې د غیرت په نوم وژل کیږي او پاکستان په ټوله نړۍ کې د شوزو سره د تشدد او بیا د شوزو لپاره خطرناک وادونو کې په شپږم نمبر باندې هواته. تفصیلات ارشد مومند پر راپور کې لرو.
د بشری حقوقو د ساري ادارې شمیرخی پاکستان کې کلیز نږدې 1000 زنانه د غیرت په نوم وجل کیږي او د ترسن کورنی تشدد، جنسي تیری او په بدن تیزاب چولو شن پیښې هم په تواتر سره ریپورت کیږي. د پاکستان د بشری حقوقو چارو مرکزی وزیر شیرین مزاری د روان نومبر میاشتې په شپږمه نیټه سنټ ته په خپل وړاندې کړل شوی ریپورت کې ویلیو، په تیرو 15 کلونو کې په پاکستان کې 15312 خزي وجل شوې دي چې په کې 1530 خزي د غیرت په نوم وجل شوې دي. د عورت فاونډیشن مشره سایما منیر وای، د خزو پر ضد د کار په ځینو کې تشدد په اړه قوانین موجود دي خو د کور دننه کېدونکي تشدد په اړه خبر پښتونخوا کې لا هم کوم قانون سازی نه ده شوی.
لوګو رسین کې دا کورونه وحال ټکول تشدد کې دی باغ خلاف قانون سازی شوی دا پنجاب کې شوی دا بلوچستان کې شوی دا نه ده شوی نو خیبر پختونخوا کې تر اوسه نه ده شوی. او دې چې دا یو سوی چې دا موږ مکو کابینټ سره منظور کړی دی خو هغه چې کوم پورې هغه وړاندې ناراضي نو موږ ته پته نشته چې هغه ډومیسټک وایلنس دی هغه قانون چې دی هغه کې دی.
بشری حقوقو لپاره کارکونکو سنای جازوای د خزو پر ضد تشدد باندې د سړو غلی پاتې کېدلو کې د کورنی تربیت او د تعلیمي نصاب هم لې برخه لري.
چپلار یا کور کې یو مشر خپل خزه خپل لور سره خپل خور سره سره وای کی نو اوماغه د اکور کې ماشومان چې کوم الکانی اغز دکې مخ کې وړي پرپچويټ کوي او دی مخ کې وړو کې ریاست تم خپل کردار ادا کوي ځکه چې د دې ریاست نصاب چې کوم دی هغه هم د خزه کردار محدودای د کوره پوري او خ خزاغه ته وی چې کور پورې محدود نه بیا چې کومه خزا خپل فیصلې کوي خپل د ژوند فیصلې کوي خپل د واده فیصلې کوي نو بیا هغه خلک هغه خزه ته خنو ګوري
د ګلکوالي ودونه هم د خزو پر ضد تشدد کې حسابيږي او د یونیسف رپورټ تر مخه پاکستان کې 20% د جنکو ودونه د اتل سوکالونه په کم عمر کې کیږي ارشد مومن وایس اوف امریکا دیوا شبقدر
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده
اوس تاسو ته لیکو مطبوعاتي کتنه مطبوعاتو ته کتنه کړه د زموږ همکار مختار خلیل صاحب
نن د پاکستان د انګریزي ژبې په مشهور اخبار ډان کې پاکستان کې د میډیا د حالت ازار په حق له د نامتو لیکوال او تجزیه نگار ناصر عباس یو تفصیلی معلوماتي مضمون چاپ شوی دی د مضمون سرخط ته پاکستان کې د میډیا د بې کسۍ او د بې وسۍ دور د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د سپریم کورټ نامتو جج جسټس فایز عیسا د قانون او د آئین د بالادستای په معاملو کې د زړه د خلاصه د خپلې خبرې کولو لپاره مشهور دی جسټس فایز عیسا په تیر زیارت د یوې مقدمې د سماعت کولو په وخت ویلي دي ښکاري داسې چې پاکستان کې د میډیا د خاموشه کولو عمل روان دی د په دغه موقع په دې خبره ډیر افسوس ښکاره کو چې موږ نن سبا په یو داسې ملک کې ژوند کوو چرته چې میډیا ته واګې اچولی شوي دي او په اقتدار د ناستو اصلي قوتونو نه سیوا بل د هیچا د رایې خیال او نقطه نظر خیال او خاطر نشي ساتلی کېدی جسٹس فائز عیسا په عدالت کې دا تپوسو مکو چې آیا د ملک د سبابون فیصلې پارلیمان کوي یا نادیده او پر اصرار قوتونه د هر قسمه فیصلو اختیارمند دي جسٹس فائز عیسا دا خبرې د تیر حکومت په اخیری ورځو کې د پینډای په فیض آباد چوک کې د یو مذهبي ګوند لخوا د احتجاجي پر لد د مقدمې د سماعت کولو په موقع کړې دي مضمون زیاتی چې د جسټس مشیر عالم په مشرۍ کې جوړ دو تنی عدالت په دې خبره ډیر افسوس ښکاره کو چې د فیض آباد د پرلت په موقع کیبل اپریټرانو د نامعلومه او نادیده قوتونو په وینا ټلویزیون چینلونو ته خبرونه ورکول بند کړي وو د جسټس مشیر عالم په مشرۍ کې د سپریم کورټ دو تنی عدالت د فیض آباد د پرلت په معاملې کې د پاکستان د مخبرۍ د ادارې د ایسای په کردار هم ډیره ناخوښي ښکاره کړه او مطالبه یې وکړه چې عدالت ته د ملک د ټولو طاقتورو خفیه ادارو د صحیح اختیاراتو او کردار تفصیلي حال تیر کریشی عدالت په دې مقدمه کې پنه پیش کېدو د پاکستان سرکاري وکیل سخت راخ کلو د مضمون لیکوال ناصر عباس خپل مضمون کې لیکي چې پاکستان کې ډیرو خلکو ته دا معلومه ده چې عدالتونه د آزادو مضبوط مرستیالان دي او کم خلک چې د میډیا په آزادۍ یقین لري د هغوی به یقینا چې د جسټس فایز عیسا په خبرو ډیره ډاډګیرنه شوي وي خو دا خلک باید چې په دې هم خپل سرونه خلاص کړي چې پاکستان کې ځینې داسې قوتونه هم شته چې هغه پاکستان نه د خپلې خوښې د بیانیې ملک جوړول غواړي دا اوس یو پټه خبره نه ده پاتې چې خفیه ادارو په تیرو انتخابونو کې میډیا څنګه د دغو خفیه ادارو د خوښې د انتخابي نتیجو او خبرونو خورولو ته مجبور کړی شوی و دین علاوه په مختلفو ټلویزیون چینلونو کې کارکونکي هغه زاړه او قابل خلک لری کړی شول کوم چې د جمهوریت د بار دسته مرسته کړی و
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی
وایس اف امریکا ډیو دا خبرونه کې تاسو ته اوس د عبدالولی خان پوهنتون زخه یو راپور وړاندې کوو چرته چې په دې پوهنتون کې روان د پښتو ډپارټمنټ باندې کار بند کړی شوی دی تفصیلات ریاض حسین په راپور کې لرو
د خیبر پښتونخوا د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د پښتو د سانګې د هنري زده کړو په سانګه کې د ورګړولو عمل په سمدستي ډول ودرول شوی دی، ځکه چې په پوهنتون کې د دغه عمل سخت مخالفت شوی دی. په پوهنتون کې د پښتو د سانګې مخکنی مشر ډاکټر سهیل خان وایي د پوهنتون انتظامی داسې پلان درلود چې د پښتو سانګه د هنري زده کړو په سانګه کې ورګډه کړي، خو هغه یې سخت مخالفت وکړ. نوموړي وی وی ډیوه سره په خبرو کې وویل چې د مخالفت وروستا د هغه نه بیا د پښتو د سانګې مشري اخستل شوې ده.
دا فیصله کړې د دینو انتظامی چې مونږ دا پښتو چې دی نو کالج آف ډیزاین اینڈ آرٹس دا په فاین آرٹس یو اداره ده په یونیورسيټي، نو هغه کې زم کوو. نو مونږ هغه لږ مخالفت په دې وجه کو چې دې سره به دا انډیپندنت یعنی آزاد حیثیت دې ختم شي. بل خبردار چې کلچر د ادب هي سره ادب د کلچر یې نه رکھنا دې پراپر فورم دی اکیډمیک کونسل. نو هغه بیا د پټ ډیر بدل کېدل چې دا خو سره اکیډمیک کونسل نه کیدی شي اپروف نشي، نو بس بیا د سره بل
مشره لګول شوې ده. په سوشل میډیا هم داسې ویل شوی وو چې په عبدالولي خان پوهنتون کې د پښتو څانګه ختمول کیږي، خو په پوهنتون کې د پښتو د څانګې اسیسټنټ پروفیسر ډاکټر ظفر وایي انتظامی دوی ته ویلي وو چې د پښتو سانګه غواړي نو په بل سانګه کې ورګړې دي شي. نو موري وايي دا وخت د پښتو سانګه په آزاد حیثیت په خپل زیاده او بدل کړی شوی نه ده.
دین په دې کې لیټر کړی دی، رجستر په دې کې لیټر کړی دی چې پښتو ډیپارټمنټ غواړي چې نو دا په پراپر طریقې سره اکیډمیک کونسل او سندیکټ بدا کړي. نو تر اوسه پوری دا نه ده شوی او نه پښتو ډیپارټمنټ ختميږي پولیسان یونیورسيټي کې او نه به یو ځای شي. او بل خبر ده چې ډیپارټمنټ نه ختميږي، مې دې لکه کوم دي چارج ورک چې تر څو پوری د ګریډ 20 او د ګریډ
ڈاکٹر ظفر زیاتوی په عبدالولی خان پوهنتون کې د پښتو د سانګې دا دریم کال دی او په تیرو دوو کالو کې شپېته زده کوونکو دلته زده کړه ترلاسه کړې او روان کال د پوهنتون په سانګه کې داخلي روانې دي. هغه وویل تر اوسه پورې 11 زده کوونکو داخلي کړي دي او د پوهنتون لخوا په تیرو دوو کالو کې د زده کوونکو نه نیم پیسونه اخیستل کېدل، خو اوس پکې سیواوالی شوي او د یو سیمستر په سر 30,000 روپۍ اخیستل کېږي. خو سویل خان ادعا کوي چې د هغه په وینا د پښتو زده کوونکو ته پیسونه راکم کړی شوي وو، ځکه چې د ساینس په زده کړو کې د تجربو او لیبارټریانو له امله مصرف زیات راځي. هغوی وویل د پیسونو راکمولو سره د پښتو د زده کړې لپاره د طالب علمانو شمیر هم سیوا شوی وو. نوموړي تور لګوي چې په 15 دسمبر د پښتو د څانګې په بله کې د ورګډولو لپاره د پوهنتون انتظامیه غونډه کوي، خو ډاکټر ظفر دغه ادعا ردوي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر در وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې ویجړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
وایس اف امریکا د واسارنې خبرونه هم دا مهال پای ته رسیږي. تاسو را سره ملګری اوسئ، هم په دې سبو به تاسو وز د مشال ریډیو خبرونه واوري، او بیا به د پاکستان په وخت مازیګر 6 بجې، افغانستان په وخت 5 بجې به یو وار بیا د ډیوه همکاران تاسو په لورو د خبرونو راځي. د دې خبرونه وړاندې کوونکی زوم کلثوم کاکړ او ټکنیکي اړخ باندې مرسته کوونکی و ماوش جلیل. تاسو ښه اجازه تخلو، ښه ورځ درته غواړو.